کنند.
سلامونه، وخت مو بخیر. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو، خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور له مخې په دې وروستیو کې په دې وخت کې دوه افغانان اعدام شوي دي. دغه سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي، د دوشنبه په ورځ د غوی په 15 راپور ورکړ چې د دوغو دوه افغانان باو او څلور نور بندیانو د اعدام حکم تیره چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملي شو. اعدام شوي کسان د قتل، د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاته کړه چې په تیرو 5 کلونو کې په دې وخت کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوند اعدامونو د پام وړ زیات شوی دی. دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي، ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې 395 کسان په مختلفو تورونو اعدام شوي دي. د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د دونګ فنګ ادي موټرنس په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پر سلام الحمدلله ظاهر تر پکتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د دریني مکلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 میلیون ډالر ولګوي. د دونګ فنګ ادي موټرز استازي وای چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 1500 افغانانو ته د کار زمينه مساعده شي. دا چني شرکت هم وړ موټر جوړوي، هم باروونکي او امبولانسونه جوړوي. د ایران د بارنوی چار وزیر عباس رخچی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ په اړه خبرې وکړې. د اپریل 22 وروسته چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې شپږ ویشت اعلانونه وشول شول، د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړي بهرني ډیپلومات سفر دی. پاکستان ته د رخچی تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکېچ کمیدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور له مخې له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي. او روسي خبرم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې و مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل. د دې درجه بندۍ له مخې لومړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی دی، ویل دي چې دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقامه رسیږي. د دې نوې درجه بندۍ له مخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. افغانستان ته د راستري شو کډوالو ستونزې طالبان ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره پاسه اتلس کس هم د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې
او خوست کې د زنګربانی د مخنیوي غوښتنه
دولت ته دا فکر دی شنه کې ته د پوره چې دغه مخنیوي او شې زنګلات لکه زنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کاروالو نړیوال سازمان یا IOM وايي په تیر 15 میاشتو کې چې باندې 4 میلیونه کسان افغانستان ته ستنه شوي او 3 میلیونه ډیر بیا له دې هېواده وتلي دي. دا سازمان پروند 2023 کال جنوري نه ته 2025 کال تر مارچ د افغانستان په پولو کې د خلکو خوځښت په عنوان یو راپور کې ویلي چې د تاک راته ګونه تر ډیره د اقتصادي ټولنیزو او سیاسي لاملونو د غیزو لامل دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو ودونو افغانستان ته رسنه شوي او هم په دې موده کې له یاتې وده وتلي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نورحال فیروزی عزیزی ووري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 2024 کال د جنوري له لسمې د 2025 کال د مارچ تر پایه پورې له 1,400,000 ډیر د افغانستان پر پولو تګ راتګونه ثبت کړي دي. دغه سازمان د 2024 کال د جنوري نه د 2025 کال د مارچ تر میاشتې د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خلکو خوځښت په عنوان په یو راپور کې چې د مې په 15مه یې خپور کړی ویلي چې له دې شمېره نږدې 4,300,000 افغانستان ته ستانه شوي او 3,700,000 زیات کسان له هیواده وتلي دي. IOM ویلي چې په 1350 میاشتو کې ډیری دغه تګ راتګونه له پاکستان او ایرانه د تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه او میلاک له لارو سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ په پالیسیو کې د بدلونونو، د ناقانونه کډوالو د ایستلو او اقتصادي فشارونو له امله ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. په راپور کې راغلي چې زیات شمېر افغانان د بیکاریو، ناامنیو او وسلوالو جګړو له امله له هیواده وتلي او په ګاونډیو او غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د راپور له مخې کابل ته د خلکو په تګ راتګ کې زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دایکندي او غزنی په څیر ولایتونو ډیر اوسیدونکي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته تللي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راستانه شوي او یا هم په دې موده کې له هیواده وتلي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. عبدالقیوم چې یو کال وړاندې له پېښوره کابل ته راستون شوی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل: یوې افغانې مترزې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او څه باندې یو کال مخکې ایران ته تللې، په دې اړه یې وویل:
ما حداقل بیشتر از یک سال نزدیک دو سال دوام آوردم. یعنی وقتی فهمیدم که
زه لکتر لگه دو کال هلته پاتې شوم، خو چې کله پوه شوم چې نه کیږي او په دې چې که طالبان ما زندان ته بوزي ډېر اندېښمنه وم، مجبور شوم ایران غوره کړم. فعلا په ایران کې ښځې له بدترین حالت سره مخ دي.
د کډوالو نړیوال سازمان دغه راپور ښیي چې د افغانستان له پولو د خلکو تګ راتګ د ګڼو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاملونو له امله دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR یوه ورځ وړاندې اعلان کړی چې په اپریل میاشت کې 250,000 افغان کډوال له پاکستانه په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو نظریه له سخت غبرګون سره مخ ده. په سویس کې د نننیو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ګڼو افغان فعالانو او سیاسیونو دا طرح غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس سیوی ورځپاڼې پرون خبر ورکړی چې د دغې بعد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو اسنادو د قومیت پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د ایستلو یوه اساسه نظریه مطرح کړې ده. نورحال
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو نظریه په دې هیواد کې د نن او بهر د یو شمیر سیاسي ګوندونو، فعالانو او بشري حقونو د مدافعانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقونو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورځپاڼې راپور ورکړ چې ښایي پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورځپاڼې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو، په ځانګړې توګه جرمني کې، د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابره کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقونو د ځینو ملاتړ او مدافع سازمانونو مرکز دی. دغه ورځپاڼې لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي له امله ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره یې شریکه کړې او د هغوی د رسمي ځواب په تمه دی. ښاغلي اندیشه ازادي راډیو ته وویل:
تو جایی که ما معلومات داریم
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسی نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم خایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب په تمه یو.
منتظر پاسخ رسمي است.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري ایستل درولي او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقونو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې. ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر شبنم صالحي په دې اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې د سویس نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیزي کړنه ده چې د بشري حقونو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړې لمنځه وړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شنونکي بسم الله تابان په خپل اکسپانه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
یار تصمیم بری باشه
که پریکړه دا وی چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکو تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داس یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري حکومت د وسلوال فوز یو زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریه په اړه کلک غبرګون ښودلی او په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان ښایي د طالبانو سره مینه ولري خو په خبره دا هم د یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې دنن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی. ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي. که څه هم د سویس حکومت په رسمي ډول د دغه نظریې په اړه لاسنه دي ویلي خو دغه هیواد د روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي و چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت لامل شوي. دغه هیواد په تیر 2024 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د سویس د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراز که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مزایه کتارې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې دې طرح کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلي کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خود طالبان حکومت لوري دغه څوکۍ ته نواند او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د څوکۍ پر سر بحثونه نیک اقدام بولي او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نورحال په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایک طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړې دي. خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رد او اوازې بولي. نوموړي زیاته کړه.
البته طالبان همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن، ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړي غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لاغېزناکو هیوادونو جوړه ده، دریځ تل واضح دی تر هغه چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي، دا امر منتفي دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې، د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلي فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وسرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند خبرو پیل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپرنه خبر شوي غږیز پیغام کې ویلي،
رایزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي یک اقدام نیک است.
د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامي امارت د استازي موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامي امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازي پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټوو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وې.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو لخوا راپورونه ورکړي وو چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس چنباس ازادي راډیو ته وویل،
کوشش وشي چې طالبان هغه کمی ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې، زه فکر نه کوم چې په نږدې لااقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران څه د پاسه اتلس کسه همدا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول، خصوصا بشري حقونه او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې په یاد سازمان کې د یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل سوی وي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره د اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره کار کولو ته لیواله دی. دا تبصره د دواړو مشرانو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو وروسته وشوه. نور حال په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه پر ټولنیز رسنۍ ټورس کې ویلیکل چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هغه ته د ترکی د سفر بلنه ورکړې وه او ټاکل شوی ده چې اردغان هم واشنگټن ته راشي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه لیواله دی چې د ولسمشر اردغان سره کار وکړي تر څو د روسیې او اوکراین ترمنځ دا وژونکې جګړه سمدلاسه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې کیف او ماسکاو د اوربان لپاره راضي کړي. هغه مخکې له دې ان بی سی نیوز سره په مرکه کې هیله څرګنده کړې و چې د سولې تړون لا هم ممکن وي، په داسې حال کې چې دا یې هم یادونه وکړه چې د اوکراین او روسیې سره دا صبر محدود دی. په هغه مرکه کې چې د می په څلورمه خبره شوې، ټرمپ زیاته کړه یو وخت به راشي چې وایم ډیر ښه دوام ورکړي، خپل حماقت ته او جګړې ته دوام ورکړي. ترکیه چې د نټو غړې ده د روسیې د يرغل پیل رئیسې هڅه کړې ده چې د توري بهيري له خپل دوړو گاونډیو روسیا او اوکراین سره اړیکې وساتي او د زلې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر قربتوب کړي دي. د ټرمپ وینا په دې ټلیفوني خبرو کې چې هغه ډيري خې او رغند وبللې، دوړ مشرانو د سوری غزي او نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د خپل لمړی دورې په جریان کې له اردغان سره اړیکې ډيري خې وي. د ترکیه د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې اردغان په دې ټلیفوني اړیکه کې له ایران سره د امریکا د اټومي خبرو اترو ملاتړ هم څرګند کړ. هغه دا هم ویل چې د سوری پر وړاندې د بندیزونو د کمولو لپاره د امریکا هڅه کولای شي په بحران ځپلې واد کې د ثبات پر اوسلو کې مرسته وکړي. واشنگټن مخکې ویل چې په دسمبر کې د بشر الاسد لاره کېدو وروسته په سوریه باندې د بندیزونو هر ډول عادي کول به د سوریه د نوي چارواکي لخوا د ترګري سره د مبارزې په څیر لمړیتوبونو کې د تایید وړ پرمختګ پوری اړه ولري. اردغان په ټلیفوني خبرو کې د غزې د مسلې یادونه هم وکړه او ټرمپ ته ویل چې بشر مرستې باید پرته له کوم خنډ څخه غزې ته ورسول شي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یش میر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستان د ایستلو پر مهال خپل کورنوي جلا شوی وای له ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي چې له پاکستان د تورخام له لارې په ستنېدونکو کې کډوالو کې شاوخوا 40% ماشومان دي چې ځینې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی دي. نور حال په دې راپور کې
نه هکلن شفیولا چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو لوري ونی ول شو ل خپل کورنۍ جلا افغانستان ته ستون کړل شو. هغه اوس مهال په ننګرهار کې لوی کورنۍ سره اوسیږي. نوموړي نن دوشنبه د مې 15 ازادي راډیو ته ویل چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې دا او داله کورنۍ لري له سخت ستونزو سره مخ دي. نوموړي ویل غواړي چې ل خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شي.
بازار تمو اتلیو بازار کنی ولا غوری زارت تیر اجی کیم کی یمو مټ رپورٹ کو او تمو مراد افغانستان کی پلار ما پاکستان ته پات.
عبد الله چې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرلو په ورسته کې خپل کورنۍ پرته افغانستان ته استول شوی وای چې تازه یو اوخې چې سوار لسکاله عمر لري هم خپل کورنۍ پرته پاکستان له هوا د استل او اوس دواړه په افغانستان کې له کورنۍ پرته له سخت ستونزو سره مخ دي.
یو بیا د هغه را ریپورت کړی هغه تقریبا د سوار لسکاله د چاره ده مور او پلار او ورونه ټول هم دي چاره غونډه ده د ګرځي د مشکرا کله یو قرباني دی یو ورځ دوه ورځې یو کله یو ورځ بل کور کې ولا ډوډۍ نه ډوډۍ په چا کړه په زړور زړه نشي خوړلې.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې پرون د مې په څلورمه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف راپور ورکړ چې د تورخم لارې هر ورځ زرګون افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې شاوخوا 40% ماشومان دي. یونیسف ویل چې په دوی کې ډېرې خپل کورنۍ خو یو شمېر له کورنۍ او پالونکو پرته راستنول کیږي. په راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د تورخم پولی تر رسیدي ډېرې پریشان خفه او لمړنۍ توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. یونیسف دوه ونې وړاندې ویلي و چې په تیرو اتو میاشتو کې د بیرته ستنېدو په بهیر کې وسو دوات یا ماشومان خپل کورنۍ سره جلا شوی او خود دغه صندوق په مرسته بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شوی. د اداري ویلو چې په دې موده کې له پاکستانه د وستل شوی افغان کډوالو نږدې 2/3 برخه ماشومان او په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د یک شنبه په ورځ خپل ایکسپانه په یو بیان کې اعلان کړی چې په 13 اپریل میاشت کې 2,50,000 افغان کډوال په خورا سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوی دي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې پر راستانه شوی افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادۍ او د لګیدلو محدودیتونو له کبله لنا سرګند راتلونکي سره مخامخ دي. یو شمیر ستنې شوی کورنۍ وایي چې اوس مهال په افغانستان کې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غواړي چې ژر تر ژره ورسره مرستې وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست یو شمیر رسیدونکو له اړوندو ادارو او ځایي قانونو غواړي چې د تڼیو ولسوالې د عدمت په تفریح سیمه کې د ځنګل باندې مخه ونیسي. یا د سیمه چې په نخترو، څیړیو، چنارونو او نورو زینتو ونو پوښلې ده، د رخصتۍ په ورځو کې ورته له بېلابېلې سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د عدمت د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي، نو یا د سیمه به هم د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان اشاره او سپیرش. نور حال د نجیب الخیل پر راپور کې.
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غرۍ سیمې ادمه متتلل یو شمیر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدل شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل:
اوس وخت کې مونږ ورې دل خلک چې دی ونی وای په دلارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونی سیرو خوست دو مونږ دې دولت پور ګرم نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دې تڼیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې باید دوی داسې پخپن مانس کې هو یو ته هوت وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا بان کې.
د خوست اوسیدونکو له اړوندې دارو د همغړي چې د ادم احمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد ویل:
دولت ته دا پور دی شنه کې ته د پورا چې دغه مخنیوي او شي ځنګلات لکه زنه زیه کې څخه بل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ویل: که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غرییزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غرییزو سیمو اوسیدونکو ته د یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي غنه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهلې دغه طرفه دوی کرنه اقتصاد جوړېدو نه د دولت نه مونږ هم د غوښتنه ده چې دغه سیمه خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه خایسته وي، هم دغه لرګي فاتې وي، هم دغه شته ونه پاتې وي.
د دې په خوا کې د ادم احمد سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم ادم احمد ته لاره نه ده جوړه شوې.
ستاسو له پیغامونو
څومره چې مرستې افغانستان سره وشي هغومره به د دې خلکو اقتصاد لږ ښه شي او خلق خو خامخا مشکلات خوشته دی ډیر دي. زیاتره خلق خو په دغه کې ستونزې ډیر لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلق به دسی چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کیږي ځکه چې دلته مزدوریم دسی خاص نشته دی او به کیم د ورځې 200 افغاني مزدوری ده او دا یو وړو کې کورم چې دی د ورځې 500-800 پوری مصرف کیږي. توا کوم دا چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه نا څه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه نا څه کومک وشي ورسره.
دا خو هر
هر سړی ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتانه همدغه ده خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي، چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زمونږ خپله په شینوارو کښې ولا چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سه غرمۍ کښې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د ازادي میلمه
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ میلمه خپرونې ته خرغ لاست. نن په دې خپرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لرې پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمنه اغلې ګلالۍ کریمي ده. ګلالۍ جانې سلامونه، وخت به خیر کراته وایي چې ګلالۍ کریمي یو وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرې کړې او خپله مینه یې نه ده پرېښې او راغلې ده په فرانسه کې د خبریالۍ کوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وایي چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بالاخره دلته دې میدامه ورته ورکړې ده.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو ته، هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسه. ډېره زیاته مننه کوم له رسنۍ سره، زما د کوچنیوالي مینه وله او ډېره علاقه مې درلودله چې زه یوه خبریاله یوه پرزنټر واوسم. د تر څنګ ټول رسنیز یا میډیایي کارونه چې وله زما ورسره مینه ډېره زیاته وله. نو تقریبا زه د دیارلسو کلو وروم شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خپرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خپرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره، په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خپرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه موده زابل کښې پاتې شوله، ما د هغې څخه وروسته لږ امنیتي ستونزې ماته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبریاله زه وم په زابل ولایت کښې چې زه راپورت شوم، رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته، کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله، ما امنیتي ستونزې هم ولې او رسنیز فعالیتونه مې هم ورسره لودل. یو څه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کښې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته او کابل کښې مې په نړیوالو رسنیزو کښې رسنیو کښې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کښې د 2020 کال پورې ولم. هغې نه وروسته کله چې بیا نوی حکومت
اوس اوس ګلالۍ جانې پر همدې باندې به وغږېږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2020 کال کښې کله چې نوی حکومت راغلی افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغلل افغانستان ته، نو زه لا وطن کښې وم، څو میاشتې وطن کښې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په وروستیو کښې زما په خپرونې باندې بندیز لګېدی او ډېر ټینګار ورباندې کېدی چې زه خپرونې کښې مې یا زما ورشتان معلومېږي، یا مثلا نارینه میلمنو سره خبرې ډېرې کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور وکړې زما نږدې دوستانم ټول خبر دی چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و. نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته را، یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کښې چې ډېر ومې کتل چې وضعیت ډېر ګډوډ کېده، یا زما څخه خپل هغه انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پرزنټر، یو خبریال، یا یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کړم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راسم.
بلې، دغه پاریس ته چې تاسو راغللی، دغه مزل کښې راته تشریح کړئ، مستقیم پاریس ته راغلی که نه کوم بل ګاونډي هېواد ته لاړلی، بالاخره له هغه ځای څخه بیا تاسو بېرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه هم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت وبښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د هغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډیو هیوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ماته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم. زه به وروکې ماسک ځم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به مو خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپل وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولکه کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډاریک ولاړم، ولارم یو څو شیان چې په کار لاغه می واخیستل او بیرته کور طرف ته رااله با تماشا می د خپل کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناشته مولو او د ډوډۍ اخر کې میورتول چې مور یې کلاره کورنۍ ټول غوړه ته چې د سیو تصمیم نیول سوی دی او سبا لاس پچی سبا ته میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډیر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او د خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم څلور بجې د کابل میدان اوې څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل خپل همکاران مې له لاسه ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې مې پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مې نه سوې پیدا کولې ژړل مې حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړې و خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړې و خپل مسلک مې له لاسه ورکړې
بلې دقیقا همداسې ده اوس په فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ یې الته څنګه پیل کړل لوی مزل دې کړی وو له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي دا یو لویه فاصله ده بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل ته اول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړله
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل از موږ سار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کی هغه نو ورسې موږ وټال ته یوړو کله چې وټال ته ولاړو موږ وټال کې ولو ډیر زیات ولا مم د سوي داس ولا مم کله چې وېدا سم سهار وختي را کښین سلام دغه سهار وختي زما لپاره را کښینستل یو بل ډول سهار وو یو بل رقم وخت وو یو بل رقم صحنه ولا چې زله خوب را پورتم ما سره یو بل ملګری مې هم ولا چې ما ټول پورته سه خوب دی پورا سولو دی ورکم گنگ سولم سی بل بل نړی کې ولا ما دغه پند می موته له پاز می موته له ولا یو د خوشاله احساس مینه کوي هغه نو ورسته باور کې ما ډوډۍ نه خوړله ماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړله ولا بیا ماغه سویدا سو ماغه مزګر باندې بیا دوستانو دی ته مجبور کم چې زبایت هوټل نه او زمې لږ وګرځم لږ میاغه وضعیت سم سی نو ماغه هغه سار چې زله خوب را پورته سم یو بل ډول سار وسما ته پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړی وسما ته پاره
بله بله دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي څنګه مو دې ته پام شو چې بل اخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په خو دریږي بل اخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسې کې دا غوي سره مې کار شروع کړ تقریبا یو واته میاشت لا غوي سره ما کار کاوه یو دا غوي سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسولیت درلودې زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې زیات خوشاله سم زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دا راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دا راپور ماته ولې چې وای دا یو ډیر پزړه پوری خبر ده ماته لکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولیدې او دې راپور په اړه شلیکنې سي ولا د دې فلاتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړو اوس فعلاً د پښتو خپرونی دوستانه خپرونی او بشنو وګ خپرونی او د لنډي خپرونی مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې اوس ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا کوم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی سات تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا د تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر ارڅ چې په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی، دا غوډه جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبر اعلانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو ولته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د مینس کې؟
باور که ما چې کله کار مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډیر زیات سخت دی. قسم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډیر زوره دلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدی، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپل دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بېرته خپل ځان بېرته ما خپله ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي هېواد کې یم، دلته هېڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې هم کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخته ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي، دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغلته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره پرسنیس او فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته رالی، ما ټول شته دوی سره کار شروع کړی ده، د هغه مدیر نوم یې راته واخیسته، ما هېڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ داسې زیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي، او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شیانو زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو واخ په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نتی څونې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، ما د کندهار ته ولاړ سم، کله چې کندهار ته ولاړم هلته هم نتی څون سره مخامخ سم، بل اخر بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړل، لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالي جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبر علي سره پیل شوې واله قدر ته درلودل کنه.
زه د ډېر لسکالو ما زه مکتب کې هم ولا، ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم، د ریکو زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا، ما ګرمي بم و یا خبم ولا، زه به خوشاله چې زولارس خپل خبرونه سب کوم، او یو ځانته مې ورکم د شې ساس کوي، انرژي ساس به مې کوي، ډېر خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې نه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او ری تکرار په دغه وخت، بیا به دا سار چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم، هغه به ډېر تشویق ول، هغه به ډېر خوشاله ول، اته دغه مخپله هله دغه پوسټر وکړي درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي، دغه یې مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چا به راته توفیر اوړه چا به په ریښ کې نیولم، هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فعالیتونو باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستون سره مخامخ شي، کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو، د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی، یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه، تاسو روحي نورم درکوله، بل اخر دې مزل ته دې مور کړه.
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یادوري وکړه د ډېر لو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري او زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم اته زه ډېر کوچنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلل چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري علي ما دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا شنه نه خبري علي تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رېدو لاره د دې ژغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاس نه ور
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته و حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور به ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسې زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپل مور له امله یم
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا وه چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وزما څخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم کبار به دا خبره ډیره بد لګیدله هغه اس کله وینا تنده سي کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورور مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کوله مرکیبي مور سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینا سو دا ما مشه ورور او مور مینا مې وچی زه تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لږ زیاته مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي دا خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د عمر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pak do hal ta halat ta pak to tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ki bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سجان سونز لا هم خاتم نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاسو ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ ښاغلي کریمي دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه د ښکلي مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
Naya